های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح را نشان میدهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
در از یاد من نکم سرور صاحب ده آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو زمون یوی بلې خبرونه ته راغلاست. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې کابل ته د پاکستان او برتانیا د لوی درستیزانو له سفر وروسته افغان حکومت وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره د بهرني سیاست په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو نوی باب پرانستل شوی. کله هر څه مخکې په موکړی خبرونو ته نن په افغانستان کې د وروستیو حملو د قربانیانو لپاره د ملي ویر ورځ ده. د لوګر د امنیت قمندانې پخوانی ویان شاپور احمدزی په ډزو وژل شوی او اسرائیل او حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې په بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرښه تر پښو لاندې کړي. بشپړ خبرونه نن سه شنبه په ټول افغانستان کې د وروستیو خونړیو پیښې قربانیانو ته د درناوي په خاطر ملي ویر اعلان شوی. افغان حکومت ملي ویر وروسته له هغه اعلان کړ چې د کابل په دشت برچی کې په یوه خونړی برید کې لسګونه زده کوونکي نجونې او له هغه مخکې په لوګر کې په ورته خونړی برید کې د 12مو ټولګیو لسګونه فارغان چې په کانکور کې د ګډون لپاره له ازرې ولسوالۍ څخه مرکز پل علم تتلیلی و وجل شول. نن به په هیواد که دننه په دولتی دارو او په بهر که د افغانستان په دیپلوماتیکو استازولیو که د افغانستان بیرغ نیم زوارندوی ولسمشر اشرف غنی د تیر یکشنبه په ورځ د ملي ویر د ورځې د اعلان پر مهال وویل چې په ټول هیواد کې به د قربانیانو لپاره د فاتحې مراسم ترسره کیږي. امریکا د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند د اعلان هرکلی کړی او له دې ډلې یې غوښتي دي چې هغه وغځوي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند په غبرګون کې د افغانستان حکومت هم له خپله اړخه اوربند اعلان کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون خبریالانو ته وویل امریکا له طالبانو او افغان مشرانو غواړي چې د سولې په بهیر کې په جدیت سره ښکیل شي تر څو دا مسله یقیني شي چې د افغانستان خلک په راتلونکي کې د تروریزم له شره خلاص وي او له بې مفهومه تاوتریخوالي پرته ژوند وکړي. ښاغلی پرایس همدارس په کابل کې د نجونو پر ښوونځي وروستی برید وغانده او ویویل امریکا څاري چې د دې برید مسؤل څوک دی، خو هغه زیاته کړه چې د دې ډول مخکینیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هغو کسانو د پیژندنې لپاره یې هڅې پیل کړي چې د دې وزارت په وینا په رسنیو کې د دښمن په ګټه د ملي امنیت پر ضد تبلیغات کوي او له دښمن سره اړیکې پالي. د دې وزارت ویان طارق آریان تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل د هڅې د رسنیو له چارواکو سره په همغږۍ کې پیل شوي.
دغه اقدام د هغو کسانو په اړه دی چې له دښمن سره اړیکې لري یا یې نفوذي کسان دي، خو په عین حال کې د بیان د ازادۍ اصول به هم په پام کې نیول کیږي.
له دې مخکې طالبانو هم یو شمېر رسنۍ تورنې کړې وې چې بې پرې راپورونه نه ورکوي. د ګواښونو د رسنیو د ملاتړ د کورنیو او نړیوالو ډلو پراخ غبرګونونه وپارول. د لوګر د امنیت قمندانی وایي چې د پل علم ښار د لومړی امنیتي حوزې امر شاپور احمدزی پرون ماښام په ډزو ووژل شو. ښاغلی احمدزی د لومړی حوزې د امر په توګه تر ګمارل کېدو مخکې څو کاله د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند و. د امنیت قمندانۍ ویاند ګلحیدر احمدی تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی احمدزی د ګزمې پر مهال د ناپېژاندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د ساحلي ګارد یوې کښتۍ پرون په هرمز تنګي کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک کښتیو ته د خبرداري لپاره شاوخوا دېرش ډزې وکړې. دا ډزې وروسته له هغه وشوې چې د سپاه پاسداران د ګارد دیارلس کشتۍ د امریکایي او نورو کشتیو ته نږدې شوې. دا په تېره یوه میاشت کې دوهم ځل دی چې د امریکا پوځي کشتۍ د هغو ایراني کشتیو خواته د خبرداري ډزې کوي چې د خوندیتوب لپاره ټاکل شوی وطن تر پښو لاندې کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویل دا ډزې وروسته له هغه وشوې چې د ایران چټکې کشتۍ شپږو امریکایي کشتیو ته د یو نیم سل مترو په وطن نږدې شوې او چلند یې د ده په وینا یرغلیز و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس ډلې ته خبرداری ورکړی چې پر بیت المقدس د توغندیو په ویشتلو سره یې سره کرښه تر پښو لاندې کړې. په بیت المقدس څو توغندي داسې مهال لګېدلي چې له څو ورځو راهیسې اقصی جومات ته نږدې د اسرائیلي پولیسو او فلسطیني معترضانو نښتې دوام لري. په دې تاوتریخجنو اعتراضونو کې سلګونه فلسطینیان ټپیان شوي دي. د حماس د توغندوي حملو په ځواب کې د اسرایلو پوځ په غزه کې پر یو شمېر هغو سیمو چې ګمان کېږي دا توغندي ترې توغول شوي هوایي حملې وکړې. د فلسطین روغتیایي چارواکو په دې بمباریو کې په غزه کې د نهو ماشومانو په ګډون د شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. او د ناسا هغه ستور بیړۍ چې د یوه شهاب یا آسماني تیږې په اړه د څېړنې لپاره فضا ته استول شوې د دې فضایي ګړنګ له سمپلونو سره ځمکې ته د ستنېدو لپاره خپل څه باندې دوه کلن سفر پرون د مې په لسمه نېټه پیل کړ. د اوزیریس ریکس په نوم دا تحقیقاتي سفینه به د بینو د آسماني تیږې ټوټې او ګرد له ځان سره راوړي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا کارپوهان هیله لري چې د دې موادو د څېړنې په مرسته به د شمسي نظام د ترکیبي عناصرو او حتی پر ځمکه د ژوند د پیل په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د یوه مینیبوس په اندازه دا سفینه به د 2023 کال د سپتمبر په 24 د امریکا د اوتا ایالت په یوه دښته کې راښکته شي او د بینو د آسماني تیږې نمونې به له ځان سره راوړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، څرنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې اوریدو ته مو رابولم. د افغانستان حکومت وایي د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د بهرني سیاست په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ له هیوادونو سره د اړیکو یو نوی باب پرانستل شوی او کابل ته د پاکستان او برتانیا د پوځي جګپورو چارواکو سفرونه هم د همدې هڅو یوه برخه ده. د امریکا او بخښې د پاکستان او برتانیا د پوځ لویو درستیزانو پرون دوشنبه له ولسمشر اشرف غني سره خبرې وکړې. ارګوایي په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول هم خبرې وشوې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي افغانستان ته د پاکستان او برتانیا د جګپوړو پوځي چارواکو د سفر هدف په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره د اسانتیا برابرول دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا او د برتانیا د پوځ لوی درستیز سر نیکولاس پاتریک کارټر پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل. د ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتلو له سیمې او نړۍ سره د افغانستان د اړیکو یو نوی باب پرانیستی او افغانستان او پاکستان له دې پرته بل چار نه لري چې د متقابل احترام او ښه ګاونډیتوب د اصل پر بنیاد یو د بل پخوا کې ژوند وکړي. ښاغلی امیری په دې اړه چې د ولسمشر غني او باجوا ترمنځ غونډه کې پر کومو مهمو مسئلو خبرې وشوې وویل
موضوعات چون روابط افغانستان و پاکستان
د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر طالبانو د پاکستان د اغیز او د سولې په پروسه او افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای تر سوالو کې د پاکستان د رول په څیر موضوعاتو باندې بحث وشو او نظرونه تبادله شول.
افغان ولسمشر اشرف غنی له دې مخکې ویلي وو چې اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وځي پاکستان باید خپل لار غوره کړي. آیا دا هیواد د آسیا په زړه کې امن غواړي او که د ګډوډونکو رول ته دوام ورکوي؟ د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر د خبر پاڼې له مخې جنرال قمر جاوید بجوا ولسمشر غني ته وویل هیواد تل د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هغې پروسې ملاتړ کړی چې د ټولو ښکېلو لورو ګټې پکې خوندي وي او زیاته کړې ده چې یو سوله ییز افغانستان د ټولې سیمې په تېره بیا د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده.
د رویټرز اژانس د راپور له مخې پاکستان چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د شخړې په هواري کې مهم لوبغاړی بلل کېږي، په دې وروستیو کې طالبان هڅولي چې اوربند ته غاړه کېږدي. دا خبره طالبانو او ډیپلوماتانو د نوم نه ښودلو په شرط دې اژانس ته کړې ده. دغه سرچینو دا هم ویلي چې پاکستان دغه راز هڅه کوي چې طالبان له ټاکلې نیټې په ځنډ له افغانستانه د امریکایي او نورو ځواکونو له وتلو سره موافقه وکړي او په ترکیه کې د سولې په کېدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تېر کال د دوحې د تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وتلي وای، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان له مخې له دې هېواد د ځواکونو د وتلو بهیر به د روان کال د سپتمبر تر 11 پورې بشپړ شي. طالبانو په ځنډ د نړیوالو ځواکونو د وتلو په وړاندې خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د ناوړه پایلو مسؤلیت به د مسؤلینو په غاړه وي. طالبانو چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالي ته زور ورکړی، د یکشن بې پورز د کوچني اختر په مناسبت د درې ورځو لپاره اوربند اعلان کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د دې اعلان هرکلی وکړ او پرونی ځواکونو ته امر وکړ چې د دغه اوربند درناوی وکړي.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې، او په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
میل آنلاین خبرونه په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتې دوا او ترڅنګ د اختر په مخه د طالبانو د اوربند په اعلان یو مقاله خبره کړي. په مطلب کې راغلي افغانستان د اختر له درې ورځېنی اوربند دوه اویا ساعته مخکې په زابل او پروان کې د دوو نورو چاودنو شاهد و چې پکې ټول ټال شل کسان ووژل شول. میل آنلاین همداراز په دې مطلب کې د کابل د دشت برچی خونړی برید یاد کړی چې پکې نجونې زده کوونکي هدف ګرځول شوي. وړاندې لولو د طالبانو لخوا د درې ورځېنی اوربند اعلان داسې وخت ترسره کېږي چې د افغانستان حکومت طالبان د کابل په لویدیز کې د مرګونی برید مسؤول بولي. طالبانو په دې برید کې لاس لرل رد کړي. ارګ دوشنبه په یو اعلامیه کې لیکلي چې د طالبانو د اوربند له اعلانه خبر ده. وړاندې راغلي افغان حکومت او افغانان په دایمي او رښتینی اوربند ټینګار کوي. د ګڼو پیښو ترمنځ د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته تللی. ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان په وروستیو تحولاتو مقاله لیکلي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اپریل 14 اعلان له مخې تمه ده چې ټول امریکایي ځواکونه د سږ کال سپتمبر تر 11 له افغانستان ووځي. لیکوال په دې باور دی چې افغانستان به هم هغه څه لار ووهي چې جنوبي ویتنام په 1903 میلادي کال کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پرې تللی و. وړاندې لولو هغه وخت شمالي ویتنام د سولې تړون مات کړ او سایګون ښار د کمونستانو لاسته ولوېد چې له امله یې ګڼ خلک کډوال شول او جنوبي ویتنام د دیکتاتوري تر ولکې لاندې راغی. ډیپلوماټ خبرونه زیاته کړې د متقاعد جنرال جوزف دانفورد په مشرۍ د افغانستان د مطالعې ډلې ګواښ کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وخت مخکې وتل به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ګواښ ژوندی کړي او یو وار بیا به د هغو ترهګرو په امنځاله بدل شي چې امریکا د 2001 کال د سپتمبر تر بریدونو وروسته د هغوی د ځپلو لپاره افغانستان ته تللې وه.
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. اروپایي ټولنه وایي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي، خو په دې شرط چې په دې هیواد کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي وي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې خبریالانو ته وکړه. د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې په دې اړه چې له افغانستانه د ناټو او امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په څه ډول له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکولی شي خبرې وکړې. جزئیات په دې راپور کې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي په افغانستان کې وروستیو بوږنوونکو تروریستي بریدونو ته په پام اروپایي ټولنې ته دا مسله خورا مهمه ده چې دا هیواد او حکومت یې د دې ټولنې د ملاتړ په دوام حساب کولی شي، خو په دې شرط چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي.
دا مهمه نه ده چې په راتلونکي کې کنټرول د چا په لاس کې دی، خو اروپایي ټولنې تل په افغانستان کې مسؤلینو ته دا خبره واضح کړې چې هغه مرستې به چې موږ یې کوو د هغو لاسته راوړنو له خوندیتوب سره تړلې وي چې په تیرو شلو کلونو کې مو ترلاسه کړي دي.
ښاغلی ماس زیاته کړه، په افغانستان کې د دولت جوړونې، د ښځو د حقونو او د زده کړې په برخو کې لاسته راوړنې د قربانۍ وړ نه دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په داسې حال کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته یوازې څو میاشتې پاتې دي، د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په دې اړه چې څه ډول ډیپلوماتیک حضور په دې هیواد کې ساتلی شي او څوک به یې امنیت نیسي پر لارو چارو غور کوي. د راپور له مخې دا ټولنه لیواله نه ده چې داسې وانګیرل شي چې ګواکې افغانستان یې پرېښود. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې باید ټول امریکایي سرتیري د سپتمبر 13 له افغانستان ووزي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ځواکونه به هم چې د ترانسپورټ او لوجستیکي چارو په برخو کې تر ډېره پر امریکایي ځواکونو متکی دي ورسره یو ځای ووزي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف امبورل تیرې پنجشنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه شوې، خو اوس دوی ته پکار ده چې د رامنځته کېدونکي وضعیت لپاره ځان چمتو کړي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې تاوتریخوالی په زیاتېدو دی او دا واضح ده چې کله امریکایي ځواکونه له دې هېواد ووزي د اروپایي ټولنې ځواکونه به هم ونشي کړی چې هلته پاتې شي. د جرمني دفاع وزارت له امریکا پرته د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو لپاره د جولای 4 نیټه وړاندیز کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل ټولې هڅې د دې لپاره دي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه یوې نتیجې ته ورسیږي. د هغه په وینا یوازې یو سوله ییز جوړجاړی کولی شي چې د یو امن لرونکي افغانستان راتلونکي ډاډمنه کړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په کابل کې د وژل شوی شاعر فدا محمد خواریکخ نظری د ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو.
یو خوږ شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان هغه جوت څه و چې د په لیکنو په شعرونو او د ده په اثارو کې یې ځان ښکاراوه.
مولانا محمد علیم بسمل راته وایي چې ښه شعر کوم شعر ته ویل کیږي؟
لکه څنګه چې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ماته همداسې ښکاریږي.
انځورګر اقبال ترنک د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږیږي او دا هم راته وایي چې په ریالیزم که مفهومی انځورګرۍ کې پیغام خلک ډول کېدای شي.
یو انځورګر د څه یو څه باید کار کې سي دی غواړي، د څه کار نه کې سي دی ویني.
لا کندهار او ننګرهار څخه دوه خبرونه درته لرو چې کر سره پاتې شوي و به یوري. شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د روان کال دوري میاشتې په 25مه نیټه د کابل په دهبوري سیمه کې په مرموز ډول ووژل شو. د کابل امنیه قمندانی ویلي د لومړنیو څېړنو په اساس ښکاري چې پیښه جنایي اړخ لري او په دې اړه د دوی په لټنې روانې دي. ارواښاد فدا محمد نظری د شاعري او لیکوالۍ ترڅنګ خپل کاروبار درلود او په رسنیزو سیاسي بحثونو کې هم برخه اخیسته. در واخات نظری د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه راپور لرو چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
دا کتاب زه خرڅوم نه، او لکه تاسو چې معلومه ده په ډیر نور ځایو کې په جمله د افغان ادبي بهیر کې مداري ویشلې دي. فلمن سن مشاعره او حالت مې وویشي، نو زه ویشم په دې خاطر هم خرڅوم نه چې افغانان پر کتاب پیسې نور کوي. نو په دې خاطر ما وځ دا کتاب مې د ناحق خلکو لاسته ولېږې شدید او خلکو ته بیا ورکم، دا زحمت ته پیسو بیا زه پر ځان تېر کړم او خلکو ته بیا ورکم چې هغه اهل وي شاعرانو ته، نوي سندګانو د وجې خلکو ته.
په شاعر او لیکوال فدا محمد خواریکخ نظری د قبر خاوري انبار شوې، خو فکر پاتې او په کتابونو کې خوندي دی. در واخات نظری د نظم او نثر څو کتابونه چاپ شوي چې د شعري ټولګو لډلې کاش لمر زمو کلیوال وای، د قهر مسکا، خینجونې په جنت کې دي او ځینې نور کتابونه یادولی شو. د نثر په برخه کې د نمونو او تخلصونو کتاب مشهور دی او د بهرنیو شعرونو د ژباړې یو کتاب هم ترې پاتې شو چې د یوازیوالي دیوال نومیږي. په استرالیا کې مېشت افغان شاعر او لیکوال عبدالهادي هادي وایي فدا محمد خواریکخ نظری ژوند او ادبي فعالیتونه له خپلو خلکو او وطن سره د مینې په خاطر کړي او دا مینه یې په ژوند او اثارو کې لورایه ښکاري.
یو خوږ ژبه شاعر وو، په شعر کې د افغانستان د ښې ورځې د لیدو ارمان، په افغانستان کې د امنیت ارمان، او د افغانستان له خلکو سره مینه، له دې هیواد سره مینه، دا تر ټولو هغه جوت څه و چې د په لیکنو په شعرونو او د ده په اسادو کې یې ځان ښکاراوه. تر دې سربېره د فعال سیاست کاوه، د افغانستان ملي ګټې، ملي ارزښتونه یې پالل، سره له دې چې د ډېر زیات امکانات درلودل په مادي لحاظ باندې د ژوند ډېر ښه و. هر وخت یې دا امکان درلود چې بهر لاړ شي، ژوند وکړي، مګر هېڅکله یې ونه غوښتل چې افغانستان پرېږدي. تر هغو چې په نویمو کلونو کې ټولواکان په افغانستان راشي وسول، لندن ته ولېږېدل، افغانستان هلته یې د ژوند ټول امکانات درلودل، مګر د افغانستان سره مینې او افغانستان ته د څه کولو ارمان هلته آرام پرې نه ښوده، او بېرته افغانستان ته را ولېږېده، همدلته اوسېده په افغانستان کې. زه مخین یم چې افغانان او افغانستان هغه وخت چې دا سیاسي خطکشیانې لږ کمرنګې شي، دوی به فدا محمد خواریکښ او د خواریکښ صاحب په شان نور هغه افغانان چې د افغانستان د ښې ورځې په ارمان یې سرونه جار کړي دي، دوی به لمانځي.
ارواښاد فدا محمد نظری په کابل کې د فرهنګي غونډو فعال ګډونوال وو، او تر خپل وسه یې له فرهنګي بهیرونو سره مرسته هم کړې ده. شاعر او په کابل کې د افغان ادبي بهیر غړی عبدالرحیم سالی وایي ارواښاد نظری ډیر کله د بهیر د مالی ستونزو په حل کې هم خپل ونډه اخیستې وه.
یو ډیر ادب دوسته، ادب پاله انسان وو، د به همیش په ادبي بندارونو کې برخه اخیستله. چې وا خبل گئی افغان ادبی بهیر ده، چه ده غیز خپل شاید ما کلا بچه افغان ادبی بهیر کی که ما ستونز پیدا شولا، ما ده با مالی مرست او کرلا، ده نور مرست و رتر به هم وح، او همیش به پغن رو که برخا خستلا، او یو دیر دروند خویا نیخ که خلاق انسان و نظری سیبنا دیر شی خاطری لرو، روح دشاد وی.
ښاغلی سالی د ارواښاد نظری د شعر په اړه وایي چې نوموړي ډیر سپین شعرونه لیکلي دي چې د یې په دې برخه کې برلاسی بولي.
نظری صاحب نور اثار هم شته دي، چاپ شوي دي، او یو تعداد اثار البته ناچاپ پاتې دي. خو ما سره دغه درې اثر دي چې یو دیواجیوالی دیوال، چې دا اثر تقریبا نړۍ شپږ پنځوس نامتو شاعران یو سلو پنځه شپېته شعرونه دي چې د ژباړلي دي، په ډېر ښه ډول سره موږ ته لاسته رسېدلي دي. او بل د قهر مسکا، چې دا البته د ده خپل سپین شعرونه دي چې ډېر خوندور شعرونه دي، او سپین شعر کې د ډېر برلاسی و. او بل ښې نجونې په جنت کې دي، چې په دې کې د ده خپل سپین شعرونه هم شته دي، او احمد شاملو او واسو بختري څو شعرونه هم ژباړلي دي. نظری صاحب څرنګه مې چې یاده کړه، د دې تر څنګ چې سپین شعرونه یې لیکل، نو په غزل په فورم کې ډېر برلاسی و.
ارواښاد فدا محمد نظری چې تر ډیره یې سپین شعرونه لیکلي وو، په ژوند یې په خپله یوه مرکه کې راته ویلي وو چې په نورو هیوادونو کې د سپین شعر او غزل مقابله سپین شعر ګټلې ده، خو په افغانستان کې بیا کیسه برعکس ده، ځکه دلته لا هم غزل په ښه ډول لیکل کیږي. خو نوموړي به ویل که غواړو چې شعر مو د نورو هیوادونو له شعر سره سیال شي، باید سپین یا آزاد شعر ته پام وکړو.
څنګه ته یا باید د شعر نور فرمونه هم وده وکړي. یو دلیل د وده بیا زه در وښیم، که په غزل کې هر څونه موږ وده وکړو، موږ د جهاني ادب او شعر سره نسی وصلولی، ځکه زموږ د غزل ژبه و جهان ته نامانوسه ده. نو په دې خاطر که موږ هر څونه انکشاف کړی دی او نور یې هم وکړو، جهان سره چې دا هم د جهان د یو کلي په حیث راځي، او تقریبا د جهان شعري و ادبي او نوزتونه ټول سره یو ځای کیږي، په هغه ځای کې موږ که غواړو چې د جهاني ادبیاتو څخه برخمن سو، هغه را وژباړو، یا زموږ د دې ولوزي یا مشترکه ژبه پیدا کړو، موږ مجبور یو چې وسپین شعر یا ونوي شعر یا آزاد شعر یا معاصر شعر ته مراجعه وکړو.
گوتی می بسملا د غزل رباب ته جوړی وی، گوتی می بسملا د غزل رباب ته جوړی وی، هیر می نغمیش وی مولای لکار وستم. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعری ټولګې چاپ دي، د خپلې تجربې او مطالعې په اساس د شعر په اړه مهمې خبرې لري. له مولانا بسمل سره زموږ مرکه د نوموړي په یو غزل پیلېږي.
موسیقی
کوم تیاره می سی په کار و نو هغه تیره وا کوم تیاره می چې په کار و نو هغه تیره وا خدای ز په داسه وخت کې ستوره کړم چې شپه تیره وا زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه و نخیست زوانی نشه ده خو ما خوند لده نشه و نخیست زو چه ترسو پر خبره دمانو نشه تیره و او ما تر یو خکلی پخنده سو خو ما سختو جرد ما تر یو خکلی پخنده سو خو ما دیر و زرد پده افسوس چه می دیمینی زمانه تیره و چیر تا دستا خو ما رسترگ چیر تا من غریبان چیر تا داستا خمار استرگ چیر تا من غریبان بس نو همداسه با ده خدای پاک را ده تیره و او ده خط پا گرد که بسمل زک خپل زرگای لطاو ده خط پا گرد که بسمل زک خپل زرگای لطاو پا ده غلار استا ده حسن قافله تیره و
بسمل سب نن سبا مو دیر شیرون نرازی ایلتی چه ده؟
ولنو زو خودسی وایم اسی که دیسی شاعری می دی پخواه پا نسبت دیر سوی خو آقا یا شیر ده نپویگم چه ویلی ده نونگ پا کل که او غزل بولی که یاران پا دی که هم نخری رو باسی نه دی نخره گر و دی نقادان در جار هم نسخ پرا ولی او بل زخ پل پا دی اندیم کنه سی خوش شاعران زخ دیر دی زچه خشیر ودی کم بیایم نخبره و مزه دی دیر خشیر پسی گردم زکر سی شاعران دیر دی او هر سوک شاعر ده و هر سوک غاری مثلا نوستایل سی خشیر وی نو کچیر زده سی او شیر و نوائیم سی دی هر چا خوخ نی او کچیر ده سی شیر دی ما پو وسکی نی سی مثلا اغب کدونو کدونو پاتی سی نو بیازه پده سی شیرونو بانده بخی وقت نخراب و مسی اغا هر سوک لیکلی سی بس دام ده زان سر اول و رجن سی کل ده شاعری میدان تر اغلیم او سرال دیسی مثلا زده پی و خانقا که زیگه داره پی مدرسه که مدرسی هم هم یک مدرسه و در لفاظ محتمیم نما او چه خبر چلی می نگه ولی دی صفیان سر من وقت پر دو مشوخی تو هم نوزو باید دستی و شیر هم وایم سی اغا پده غم پده بانده و ورزی سی سرای دست جایی که دوده شروع نوایی نباید یا سم شیر وایی کنه او یادی بخی نوایی
یعنی چنگ یا شعر تا پتاو لگی چیز ما دا شعر خش شعر ده یا دیر خش شعر ده یا خش شعر نده
نو لکه سنگه دی ما نظر ده کنه لکه سنگه سی مطلق شعری فطری ده خش شعری ما تم ده سه کاریگی نو دیلی پار مطالعه پو کار ده دی ما پاند نو سوک سی پده بانده زان پو هی سی مثلا ده پده بانده پو سی سی ده خش شعر ده و ده خراب شعر نو بعد هم داغ سی کتابونه مطالعه که دی نقادانه مثلا دی روحی صاحب شیر پیجندنه ده اغلی زن تا پیدا که دی علامه التفسای نهادی مقدمه شعر و شاعری ده هم دستی دی خو شاعران و شعرونه دی اغلی او گوری او کم شاعران سی مثلا پر پرونه که دیر ستایل کی گی دی خو پلوان شری کم دیر زیادی دی کنه دی والیم دیر زیادی ده نه اول دی خبر ازان پو کی سی مثلا داغ شاعر سی مشهوره سویده کنه دی شعرونه پر اختیاخ شعرونه دی بیا دی په دې شعرونو کې تصور وکړي چې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهور شوي دي خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځای نه راپیدا کړي نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي او بله خبره دا ده که نه څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي چې مثلا زه ښه شاعري ولیکم الطاف حسین وایي الطاف حسین هادي وایي شعر البته دا خبره مې غالبا د الفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې چې د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم
تاسو د الفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي یو آسماني شاعري ده یو زمیني شاعري ده آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري لکه بدل چې کړی ده که نه ټول مکمل خیال د استعاري دي او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دې مثلا د خلکو ته شعرونه وکړي او د ژوند سره د مطلق تړاو ولري خیال دې نه وي پکې د هغې مثال مثلا زه درته وایم که نه مثلا رحمان بابا وایي ښه ده خره دا دنیا چې څوک ښه ده دی با دا یو شعر ده زمیني شعر ده په اصطلاح خو لیکن په دې کې خیال نشته دا و شعر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بېکاره شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده د منبر خبره ده که نه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګال صاحب په اصطلاح باندې په شپېلۍ کې وکړي
خو دغه د ځمکې مسایل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات یې کړي
هو د بقستان کې زکه زخه د سیو رازم ته چاوي د کنه ست د اول ولنه لیکي او لاند کې سیو ولنه لیکي غالبا په ورادو کې وخت پرونه وکنه او روزن کې د پښتنه وکړه نو اما وجا موسم ماتره پر کېږي سی زکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم سی ز باید کوشش وکم سی یو ناول خبرې یو وخت کې وکم ز به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کوم قطعه ده د فرخنده پر منار ما سی د فرخنده مرګ په وجل او نه وجل کې چې د خګر او بد کار او غنه یادوم خو ما سی حالات ته وکړل دا وطن د سی وطن ده سی دلته څوک د چا ملات ستړل کیږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کیږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کې ښودل کیږي په هغه باندې هم سړی شکي یو کسی مظلوم یا په رښتیا شهید دی هغه پوښتنه څوک نه کوي او یا بل کسی هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک د هغه نه شهید جوړي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وایي بېګاش په یله شمه سره جنګ کاوه مړ سو سهار یې نوم په کېښودو پتنګ د محبت دغسې یو ټوکه په ټولنه کې کیږي دا فرخنده واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی دلته چې په چا د شهید نوم کیږدې پې وژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غل وي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چل وي نو دا داسې یوه خبره داسې په ماسې مخې شلو د زمینی خبره ده کنې د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیستې دا ساده مې نه ده کړې نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځواني مرګه یا ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او پوهېږم چې ښکل یې کبرجن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله غسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نشي کېدلی
یاره زه خو په دې اند یم که نه چې د دې خبرو دپاره قاعده نشته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نسلي چې انسانیت د پېژندلو دپاره او د انسان د پېژندلو دپاره هم قاعده نشته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناست ولاړو وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناست ولاړو وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر ته ما ښه شعر وویلی او دا نه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي بلې ذوق لاره نه دی پوهېدلی چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر زما وکړنه په دې موضوع کوم چې شعر داسې دی لکه نازکه قبرجنه پېغله لکه د هر ډول خبره تحمل نه لري هو رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې زما په اند تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو شوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان که نه خوند نه کوو ځکه چې یو څوک چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک وکولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري انداز یې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کړي دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصري پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي که راته ووایه چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي
وله نو خو ملایان خو ډېر دي او زه په کې یو باغي مولوی یم بیا ودې همداسې ملایان په کې نه شوخ شعرونه وایي
یو بل بیت مو هم بسم الله صاحب که یاد مو شي ګوتې مې بسم الله د غزل رباب ته جوړې وې هېرې مې نغمې شوې ملایي له کاره وایستم
بس نمدې شعر کې همدغه کوم مطلب چې پرو د پرو د اضافه تشریح چې ضرورت نه لري
آخر کې که یو بل شعر راته وایې
چې د خدای فضل او کرم کله په یو ځل راشي یو ښکلی راسي پسې بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته مې چې غم راځي له منځه یې وړي یو نیم په مخه خود هر کلا او تل راسی او خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم، خدایا جنت کې هم په داسې ځای کې کور غواړم چې نه د خپلو کره لاړ سم او نه خپل راسی او آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، آرام شپې سره عادت نه یم افغان یم ځمکې، عذاب دې واخله که لږ خوب ستا په سنګل راسی او په مقتدیانو به یې شل نه کې ملا بسم الله په خوندۍ کې عزت خدای که په منګل راسی.
ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
دا شعر پاړه مو د مولانا محمد علیم بسمل خبرې واورېدې. دا نوموړي دوه نور بیتونه دي چې دوه مخو آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي، دوه مخو آشنایانو کې که څوک را باندې ګران وي، یوازې او یوازې ښه کتاب را باندې ګران دی. یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګېږي، یو بوی لري چې ما باندې له مشکو ښه لګېږي، تازه وي همیشه چې تر ګلاب را باندې ګران دی. کتاب یو بارزښته ډالۍ ده، خو په افغانستان کې د کتاب ډالۍ ډېره نه ده رواج. د خوښیو په مراسمو کې اوس هم د کتاب په نسبت پلاستیکي او طبیعي ګلانو ته ارزښت ورکول کېږي. خو له ننګرهار څخه راپور لرو چې اوس په دې ولایت کې ځینې ځوانان د ودونو او نورو خوښیو مراسمو کې خپلو ملګرو او خپلوانو ته د ګلانو او نورو توکو پر ځای کتابونه ډالۍ کوي. د ننګرهار ځوانان وایي د دې فرهنګ له دودولو یې مقصد دا دی چې د کتاب له لوستلو سره د خلکو علاقه زیاته شي. نورحال په راپور کې
د ننګرهار د پچیرګام اوسیدونکی 22 کلن عمر علي د خپل ژوند تر ټولو ډیر کتابونه په خپل واده کې ترلاسه کړل. نوموړی چې د ښوونې او روزنې د پوهنځي د دریم کال محصل دی، یو کال وړاندې یې واده وکړ چې ګڼو همزولو یې د واده ډالۍ وروړې وي. عمر علي وایي د ډالیو په منځ کې ډیری یې په رنګینو ګلانو پوښل شوي کتابونه وو چې په خبره یې ډیر څه یې ترې زده کړي دي. نوموړی وایي دا کتابونه د دې سبب شول چې د کورونا وبا له امله د تیر کال د میاشتو رخصتۍ او قرنطین د همدې کتابونو په مطالعه تیر کړي.
کله مې چې ډالۍ خلاصې کړې تقریبا یو ډېر جلده کتابونه پکې ول. ټول زما د خوښې کتابونه وو چې ډېری یې ټولنیز، ادبي او ځینې تاریخي کتابونه وو. هر یو مې څو ځلې مطالعه کړ، ډېر څه مې ترې زده کړل، ځکه رخصت او قرنطین و، دومره شیان مې په یوه دوره کې هم نه و زده کړي.
د ننګرهار د ځوانانو ترمنځ د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتاب ورکړه په داسې مهال د دودېدو په حال کې ده چې لا هم د دغه ولایت په ګڼو سیمو کې خلک د خوښیو په مراسمو کې قیمتي توکي د ګلونو امیلونه، د کور لوښي او داسې نور په ډالیو کې ورکوي. خو د ننګرهار یو شمېر لوستي ځوانان وایي تازه د ننګرهار په ځوانانو کې د راتلونکي لپاره د احساس او فکر بڼه د بدلون په حال کې ده او ښه بېلګه یې د بې ځایه لګښتونو پر ځای کتابونه ډالۍ کول دي. عزیز الله عزیز یو له هغو ځوانانو دی چې د خوښیو په مراسمو کې یې هم ملګرو ته کتابونه ډالۍ کړي او هم یې نور دغه کار ته هڅولي دي.
په ځینې سیمو کې کله چې د ملګرو ودونه وي نو خلک ډېر مصارف کوي په ګلونو باندې. داسې ګلونه هم شته دی چې هغه 5000 10000 د دې اوچت نرخونه لري. دغه فرهنګ اوس ورو ورو ځینې ځایونو کې ځینې ملګري راپورته شوي دي. دغه فرهنګ په کتابونو بدل کړی دی چې دا هم د مطالعې په برخه کې هم په نورو برخو کې ډېره زیاته ګټه لري.
عبدالقیوم ساپای بیا دا چاره د کتاب لوستنې سره د خلکو د مینې او علاقې د زیاتېدو لپاره ډېر یو ګټور اقدام بولي او وایي که دا فرهنګ عام شي نو ځوانان به یې د کتاب لوستنې سره عادت او په اضافي معلوماتو کې به یې کافی ډیروالی راشي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي. د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
اخوا د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم د کتاب د مطالعې دودولو په خاطر په ځوانانو کې د دغې ډول چارې ترسره کېدل نوښت بولي او زیاتوي چې دی د ځوانانو له دې ډول ابتکار سره د دوی راتلونکي ته هیله مند شوی دی.
دا بهترین کلتور دی. معمولا هغه خلکو ته چې د وظیفه مربوطه وظیفه مبارکه کې هم نور خوښیو کې د هماغه شخص وظیفه او دندې او رشتې مطابق کتابونه وړل کېږي. واقعا دا یو ډېر بهترین او ښه فرهنګ دی. موږ یې د لا دود لپاره کار کوو چې تر څو لا پیاوړی شي. ولې په ننګرهار کې تر ډېره پورې زموږ ځوانان دغه چاره ترسره کوي.
د خوښیو په مراسمو کې د ډالۍ په توګه د کتابونو ورکړه او ورته د ځوانانو او مسؤلینو هیله مندي په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې اندېښنې داسې وي چې ګوندې هېواد ته د ټکنالوژۍ په ځانګړي ډول د انټرنیټ او ځیرکو موبایلونو په راتګ سره سره ډیری ځوانان له کتاب لوستنې پر شا شوي دي. خو د ځینو ځوانانو په باور انټرنیټ او ځیرک موبایلونه کارول کله یوې خوا یې ځوانان تر یوې کچې د مطالعې پر ځای په نورو شیانو بوخت ساتلي، خو له بلې خوا یې د آنلاین لوستنې په بڼه د مطالعې چاره هم اسانه کړې ده.
ازادي راډیو مجلې ته غوښتست. انځورګری د انسانانو د لومړنیو هنرونو له ډلې بلل کیږي چې په هر پیړۍ کې د هغې پیړۍ د ذوق او ضرورتونو جامې اغوستي. په یوویشتمه پیړۍ کې د انځورګرانو هڅه دا وي چې انځور یې د کامرې د یواکس په څیر نه، بلکې یو مفهوم او پیغام ولېږدوي. ځوان انځورګر اقبال ترنک چې خپله تر ریالیزم مفهومي یا معاصر انځورګري ښه بولي، د خپلې یوې تابلو په اړه راته غږېدلی چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ترنک صاحب، کله چې په هنري او ادبي مسایلو بحث کیږي، دا بحث ډېر عمومي وي. مثال لیو انځورګر سره د ټولې انځورګرۍ په اړه خبره کیږي، خو موږ نن غواړو له تاسو سره یوازې د یوې تابلو په اړه خبرې وکړو چې زموږ مخې ته ایښې. دا یوه څیره ده چې زخته ډېر رنګونه پکې کارول شوي، خو سترګې او خوله چې دا په دې سور رنګ وهل شوی. غواړو لومړی له تاسو دا وپوښتو چې دغه تابلو په څومره وخت کې جوړه شوه او څنګه را جوړه شوه؟
دا مفهومی انځورګری ده او د کیسې د غوړ رنگ کار سوی ده. تقریبا 2.5 هفتې مې ور باندې کار کړی ده. د دې تخنیکی اړخ دومره خاص ستړیا نه درلوده، سخت نه و، خو مفهومی اړخ یو څه مطالعه ته ضرورت درلوده. مفهومی اړخ ډیر سرچ ته ضرورت درلوده چې ما باید هر رنگ سی کارولای وای، دغه مفهوم پوهېدلای وای، هغه رنگ پر خپل ځای باندې کارولای وای. کنه نو دې تابلو زه دې ته اړ کړم چې زه ډیر رنگونه مطالعه کوم او ډیر رنگونه پر خپل ځایونو باندې وکاروم.
دا تابلو د یوې انجلۍ تابلو ده او مختلف رنگونه پکې کارېدلي. کله چې دغه تابلو جوړوله، یعنی پایلې څه ډول وشو؟ مثال ځینې انځورګران وي، هغوی ځینې کرښې باسي، ځینې زاویې ټاکي، تا هم دغه کار کوي که نه؟
زه د کرښو په واسطه باندې کار نه کوم، ځکه کرښې چې دي هغه له واقعي عکس سره به هغه کرښې اندازه کیږي، بیا به پر تابلو باندې کار کیږي. ډیر اوږد او ستړی کار یې ده. ما ډیر وخت آزاد کار کړی ده او سکیج هم پر پنسل باندې نه کوم، چې لومړی په پنسل سکیج وکم بیا رنګونه ورته ورکم، بس مستقیم رنګونو ته زما برس راخلم او سیده رنګ کار کوم. زه په دې عقیده یم چې پرېږده سي ډېرې تابلوګانې خرابې سي، خو وروسته به لاس پوخ سي، قوي به سي، بیا به په یو عادي تاج باندې هم یو ښکلی انځورګري جوړېدای شي. ما ډېرې زیاتې تابلوګانې خرابې کړې دي. ډېرې زیاتې تابلوګانې مې سمې نه دي رسمې کړې. هغه د دې باعث شول چې ماته قوت راکړي. نن مې لاس پوخ ده، نن مې لاس بلد ده چې هره تابلو زه په ظرف د نیم ساعت، یو ساعت، تر یو نیم ساعت پورې کار کومه، تکمیلوم یې. یو مفهومي تابلوګانې دي چې پر هغوی باندې بیا وخت ډېر باسم، هغه نو بیا یو څه د ذهن ارامتیا او مطالعې ته ضرورت لري.
تا مخکې ویل چې د هر رنګ خپله یو معنی لري، نو دا رنګونه څه معنی لري؟ لکه کېدای شي ځینې راته ووایه په دې تابلو کې چې دي.
دلته مختلف رنګونه کار شوي دي پر مختلفو ځایونو باندې. اوس د رنګ یو خپل معنی ده، یو یې په هغه کم ځای کې ښکاریږي، د هغه ځای معنی ده. کنه پر هر ځای خپله خپله معنی ورکوي. کنه نو دلته سپین رنګ ډېر زیات کار شوی ده. او د دې تر څنګ فولادي رنگ هم ډیر زیات کار شوی ده. دا دواړه رنگونه سي دي، یو خو دا دواړه رنگونه زما ډیر خوښیږي هم، د فولادي رنگ ځکه دلته ډیر کار شوی ده چې دا یو بې طرفه مفهوم ورکوي. فولادي یوازینی رنگ دی سي، هغه په نورو رنگونو په اسانه نه ګډیږي او نور رنگونه هم په اسانه فولادي ته نه سي ورګټېدای. سپین رنگ واجه خبره ده چې نور ده، موږ د سپین رنگ په نامه شی نه لرو، دا اصلا نور ده. اوس چې کوم رنگونه په سپین رنگ کې راوځي دا له کیمیاوي موادو څخه جوړ دی، کنه د سپین رنگ مکمل وجود نه لري، هغه نور ده. او نور چې دغه په خپله روښنایي ده، هغه څه ده چې د هغه په واسطه باندې ټول یو شی لیدلی شي، واقعیت ورته ښکارېدای شي. که نه د سپین څخه زما هدف د نور ده، او فولادي رنګ چې ده هغه د بې طرفۍ معنا ده.
که دا راته ووایه چې په ټوله کې بیا نو د دې تابلو مفهوم او معنا څه ده؟
ژوند ده.
تا ویل ژوند ده، خو داسې ژوند چې سترګې هم په سره رنګ رنگول شوی دی او خلوی هم، یعنی سترگی هم دیر نخ کاری او خلوی هم، نو دست دول شوند ده.
اس هر چوک بیل بیل مفهوم زینی اخی دا د زوند تر طول سخت حالت ویسی، او شای نوو بینی او نیوو ویلاشی، کنو؟ یو څه نه وویني او نه یې وویلی شي، دا تر ټولو هغه سخت حالت ده. یعنی نور که څوک ورته وګوري هر یو خپل هدف ځینې اخلي. زما داسې یو حالت اوسي، یو څه مې نه لیدلی سوای او نه مې ویلی سوای، هغه خبرې چې مې زړه غوښتي هغه مې نه سوای ویلی، که نه او هغه څه چې غوښتل مې ویوي نه مې لیدلی مې نه سوای، که نه
نو نتیجه بیا دا تابلو شو.
نتیجه یې تابلو شو، زړه مې په دې تابلو باندې سوړ کړو.
ټول څومره رنګونه پکې کارېدلی؟
زخت ډیر رنگونه دي، دا خود رنگونو په کانټراست یا هم د رنگونو په غو درجو پورې اړه لري. دلته رنگونه درې عمومي رنگونه سي، هغه اسماني رنگ ده، سور رنگ ده، او زیر رنگ ده، اصلي رنگونه دي. بیا د غوی درې فرعي رنگونه دي سي، هغه څخه نارنجي ده، بنفش رنگ ده، چونیا او زرغون رنگ ده، تور او سپین رنگ. دغه ټول مکس سوی دي، کار سوی. بیا د هر یو مختلف درجی دي. که د رنگونو تعداد سي نو دلته تقریبا اته رنگه کار سوی دي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم تر نک صاحب، چې مخکې به چې تابلوګانې جوړېدلې خصوصا د انسانانو یا د نور موجوداتو، نو هغه به په هماغه ډول لکه یو عکس چې ګورې که نه، یعنی تا محسوسولی شوی چې دا د چا څېره ده او په کوم وضعیت کې ده. خو اوس لکه دغسې تابلوګانې چې تاسو یې جوړوئ، یعنی مفهوم ته غواړئ پام وکړئ، فکر کوئ هغه کار ډېر ښه و که نه؟ دا کار ستاسو په نظر ښه ښکاري او فکر کوئ چې دا یو نوښت هم دی او کیدای شي تر ریالیستیکو تابلوګانو دغسې په مفهومي تابلوګانو کې پیغام ښه ولېږدول شي؟
زه داسې وایم ښه چې یو انځورګر داسې یو څه باید کار کړي چې دی غواړي، دی شی کار نه کړي چې دی ویني، یعنې هغه څه چې دی غواړي هغه کار کړي. اوس خو یو موږ ریالیزم سبت لرو، ریالیزم کې خو چې شی ویني هغه کار کول دي، په هغه کې بیا یوازې د هغه هنرمند هغه تخنیکي کمال ډیر لیدل کېږي چې دی تخنیکي برخه کې ډیر قوي ده او ډیر ظرافت کاروي. خو بل داسې یو برخه ده چې هغه فکري برخه ده یا مفهومي برخه ده چې هغه هم خپل قوت ښودل غواړي. مثال به یې داسې ووایم چې زه وایم چې که انسان ده دوه پښې دوه لاسه لري، خو که یو هنرمند دې ته ګوري داسې څه غواړي هغه رقم یې باید انځور کړي، که نه داسې نه شي هغه دی څه ویني. مثال ممکن دی څلور پښې ورکړي، ممکن دی د هغه سر راواخلي د یو حیوان په سر کې کیږدي، که نه
خپل لیدلوری ور شامل کړي،
خپل لیدلوری ور شامل کړي، زړه هغه وخت سړېږي. یو دا کاپي پیسټ چې وي مثال شی وینم هغه کار کومه، دا خو زما د زړه خبره نه شوه، دا خو زما د وجود دننه چې څه دي هغه نه راوځي، که نه. معاصر انځورګریسته یا مفهومي انځورګریسته هغه لوړ امتیاز یې همدا ده چې یو انځورګر یو هنرمند کولای شي پر رنگونو باندې زړه تش کړي.
درنو اوریدونکو، مخکې مو له ننګرهار څخه راپور درلود چې ځوانان د خوښیو په مراسمو کې یو بل ته کتابونه ډالۍ کوي.
اوس لکندهار څخه هم داسې یو خبر لرو چې په دې ولایت کې له مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره شوې. په دې اړه مو د راپور اورېدو ته رابولم.
الحمدلله د یوې طبي موضوع لپاره د کتاب پاڼې اړوي. نوموړی په کندهار کې د یوه خصوصي پوهنتون د نرسنګ د څانګې محصل دی. هغه تل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په عامه کتابتون کې د طب اړوند موضوعات مطالعه کوي. الحمدلله وایي دلته ځکه راځي چې په کتابتون کې د مطالعې لپاره آرامه فضا برابره سوې او همدارنګه هغه کتابونه هم پکې شته چې د یې لوستل غواړي.
دلته د اطلاعات فرهنګ کتابتون ته چې کله موږ راځو د مطالعې دپاره راځو، ځکه دلته آرامه فضا ده او کوم کتابونه چې موږ د اضافي مطالعې دپاره ضرورت ورته لرو هغه دلته شته. زه د میرویس نیکه کې نرسنګ وایم. دلته د طب اړوند کتابونه مطالعه کوم. تر ډېره حده د نرسنګ کتابونه په دلته د کتابتون کې معنی لیدلی، خو بیا هم د طب اړوند سیاغه کومې لوړې موضوعګانې وي هغه کتابونه پیدا کېږي شته.
صفت الله د کندهار پوهنتون محصل دی. نوموړی د ټولنې پرمختګ د خلکو د مطالعې سره تړلی بولي. هغه چې د کندهار پوهنتون په عامه کتابتون کې هره ورځ د افاقي معلوماتو ترلاسه کولو لپاره مطالعه کوي وایي ځوانانو ته پکار ده چې د بې ځایه وخت تېرولو پر ځای مطالعې ته ډېر ارزښت ورکړي.
د ځوانانو لپاره د خصوصا د ټولنې د پرمختګ لپاره زه دا وایم لکه څومره چې انسان د خوړو ته اړتیا لري او د پرمختګ لپاره چې یو ټولنه پرمختګ وکړي دومره باید مطالعه هم وکړي. د ځوانانو څخه مې دا غوښتنه ده چې باید ټولنې ته خدمت وکړي او د ویده ملت ته او د هېواد وګړي راویښ کړي او خپله یو څه زده کړي چې تر څو یې نورو ته ور ورسي او د راتلونکی نسل
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان وایي د مطالعې سره د ځوانانو علاقه ډېره سوې چې لامل یې هم د ځوانانو وروستي فعالیتونه د مطالعې د فرهنګ عامولو لپاره مدني هڅې او د علمي او کلتوري مرکزونو زیاتېدل دي. هغه وایي په کندهار کې ټول ټال 123 کتابتونونه سته چې 12 عامه دي او پاتې په علمي مرکزونو، ښوونځیو او د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د کتاب ته انګېزه ورکول او د علمي مراکزونو زیاتېدل د دې سبب شوي دي چې ځوانان نور هم کتاب ته مخه کړي. که ووایو په کندهار کې په صورت عموم سره ټول موږ 123 کتابتونونه لرو چې دا کتابتونونه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو ادرسونو کې موقعیت لري او خلک وخت پر وخت د کتابتونونو څخه استفاده کوي. په دغه 123 کتابتونونو کې 12 عامه کتابتونونه دي چې د ښار په مختلفو برخو کې موقعیت لري. خو لږ پاتې شمېر کتابتونونه چې دي هغه هم یا په ښوونځیو کې یا په پوهنتونونو کې او یا هم د خلکو په شخصي کورونو کې دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس زیاتوي چې په وروستیو کې د ښار ترڅنګ په ارغنده او پنجوایي او ژړي ولسوالیو کې هم اما کتابتونونه جوړ سوي چې ځوانان د مطالعې لپاره ورځي.
خوشبختانه چې موږ په دې تیر کال په جریان کې موږ وکولای سول چې په بولدک ولسوالۍ کې د بولدک د ځوانانو لپاره یو عامه کتابتون خلاص کړو او هلته پیلن 15,000 کتاب وجود لري. د دې ترڅنګ موږ په پنجوایي ولسوالۍ کې ځوانانو ته عامه کتابتون لرو چې ځوانان هلته ځي، دا کتابتون کې هم ناستې کوي، فرهنګي ناستې او هم کتابونه مطالعه کوي. په ارغنده ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو، په ژړۍ ولسوالۍ کې موږ عامه کتابتون لرو.
په کندهار ښار او یو شمیر ولسوالیو کې ډېری کتابتونونه د یو شمیر فعال ځوانانو لخوا په رضاکار ډول فعال سوي. دوی له نورو خلکو کتابونه راټول کړي او یا یې هم په خپلو شخصي امکاناتو برابر کړي. د ارغنده ولسوالۍ د اوسېدونکي محمد یونس په هلو ځلو تازه په دې ولسوالۍ کې لومړنی کتابتون فعال سوی چې هدف یې مطالعې ته د ځوانانو هڅول دي.
په ټول ارغنداب کې موږ داسې یو کتابتون نه درلودی چې هلته ځوانان راشي په ازاد او آرامه فضا کې مطالعه وکړي او خپل د خوښ کتابونه خوښ کړي، له ځان سره یې کور ته یوسي. د بله پلوه په ارغنداب کې د زیاته وخته جنګ او جګړې شروع دي، نو په دې خاطر موږ دا و چې د دې لارې یو اندازه تشدد کم کړو، ځوانان راشي مطالعه وکړي، د خپل هیواد او د ځان د راتلونکي په اړه فکر پیدا کړي او کتاب دی چې د ټولنه ښې لوري ته بیایي او کتاب دی چې په ټولنه کې تیارې له منځه وړي. دې څخه مو هدف دا و چې ځوانان راشي مطالعه وکړي، د بې ځایه ناستو د بې ځایه ګرځېدو څخه ډډه وکړي.
که څه هم د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په دغه ولایت کې د کتابتونونو د زیاتوالي او د مطالعې سره د ځوانانو د علاقې د زیاتوالي خبرې کوي، خو یو شمېر مدني فعالان بیا د انټرنیټ زیاتې کارونې اندېښمن کړي او ګمان کوي چې په انلاین ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو زیات بوختیا ښایي دوی د کتابونو له لوست او مطالعې وباسي. په کندهار کې د خصوصي کتابتونونو مسؤلان له ادبي او فرهنګي ټولنو او ښوونیزو بنسټونو هیله لري چې ځوانان د کتاب مطالعې ته وهڅوي.
درنو اوریدونکو، آزادی راډیو مجله د نور محمد لهو په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
یوی مور د وژل شوی زوی سینینا وینې سرغ شي راویست. په ژړا یې ورته وویل چې بیزو یې د کرمبلې. یوی مور د وژل شوی زوی سینینا وینې سرغ شي راویست. په ژړا یې ورته وویل چې بیزو یې د کرمبلې. ورته غشی په ژړا شو ویبل زهم شوم بی مورا. هغه پوری ونه ویني چې یوه ګوته یې نشته. همغه زما مور کوي ده، همغه زما مور کوي ده.
Thank you. تور کی تری دینا دمرا شورما شور کی تری دینا روتی پسور بور کی تری دینا روتی پسور بور کی